السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې سبا په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یو سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. په شمال کې دیره شاهین قل اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل سول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ. 209 شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حملو کې همدارس 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده. دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبه په ورځ کېږي ښاغلي هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه چې د شنبه ورځ کېږي، سهار لخوا کابل بازار د بند امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شار به مثاله کاتالانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي. پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوو وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل، پرون اور ولګید. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نشه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژي دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نشه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړم ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارس د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر مخام په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارک د خبر پانې لمخه د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازای عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د تراسې دو پایلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کو، سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ رادیو ته ویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د قطري طیارې کې دغه ډول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ نه دي خوشي شوي، نو د هغې پیسه کې خلیزات او تطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړي چې د خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایي سي پیل شوی جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې په پام کې د بین الافغاني خبرې سبا په قطر کې پیل سي. فرشته جلال زی براته وایي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلی چې جو بایدن د ټرمپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړې. جو بایدن د امریکا د جمهوری ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چاشنبه پر ورځ ویلي، هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چاشنبه پر ورځ تایید کړ چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم دراز غواړي چې په افغانستان کې خپل اسکر له 2500 څخه 4500 تر کم کړي. خو واشنگتن پوسټ امریکا د پوسټ مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلی چې د امریکا پریکړه ډیره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوي او له خپلې خاورې دفاع وکړي. ستارز ان سټرایپس رسپانی هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وټلو یو مقاله خبره کړې ده. د سپتمبر د 12 متر حمله 19 کال وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وټلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی له دې واقعیت سره نشي جوړېدلای چې دا کار له داسې دشمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوالي وژلي دي. د ستارز ان سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوی پریکړه د روان کال تر دوبی عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوی موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره لکه اغزای د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نن اس کله مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسله ور ډلې د زپلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا دوی لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسله ول زپل سیوی دي؟ خاطر پر دې سپیو راپور کې د مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د ستورو بریدونو له 19 کالیزې سره برابر ده. پوره 19 کال وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېګل. هغه مهال امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سر مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په ډېر لسو ولایتونو کې د القاعده شبکې جنگیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و با خبر امنیتي سرچینه چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم مهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديولوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدې سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلوال ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل،
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصه دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښه مسولین او خاصه هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان خلکو د پاره زمونږ یو د پاره.
د خغلی صدیقی په خبره د 2000 لومړی کال را پدی خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ترغله افغانانو د تاریخ نوی پانه پرانستله. خو اوس پوښتنه ده چې القاعده وسله والا ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پوخانی مرستیال افضل امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره د غډله اوس هم د افغانستان لپاره یو سترګواخ بلل کیږي.
تصور مې نه
دا سه اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړي نه سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترګریز فعالیتونه په دې هیواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګیږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیپ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیچنو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی دا مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د معلوماتو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,20,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې سپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت امر بلکه همه شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوک پیښه ارزول شوی چې 28 مثبت وي. همداشان په دې موده کې 1 کسان د کورونا وایرس نه رغیدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړي.
سریال کې سکسي ته کیسه راته کولای شي.
جنگ سي قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د
دی روزو منز که کی خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کوینه خالی دی روزو پا منز ای خی آزما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه.
پا فنکار برخه که با ده معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شی
اول خونده پا وطن ده خوشحال اسپلی سولی ارام اسپلی سولی ارام اسپلی.
پا زرپانه که با لنده کیسه سبا واوری
هغه محل چی لسروی سکوز سوم نوی ماشامو نوی واور ورده دا سر پلاره که واوری سار کرم
او پا وریخمین خیال که با د دوست محمد دوست نظم زندگی واوری
زندگی می دا واکمن تشری کولو زندگی می دا هر چا سر جنجالو زندگی می دا دی خار بادولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسترۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لسګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټرا لسګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخات خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبی ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبی جرګه کې هم فعال ادبی خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبی تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته غوښیږو چې په اړه یې راپور رالېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سمدستی ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز در یاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لویه سینما به در یاد سي. هنر پنوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکارا توګه غیر اخلاقی فلمونه او جګړی سریالونه قتل کیږي. دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومانو لړلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناستي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار د سولیا دا نه بارا دا سری خواش یی طبیعت ورس
کم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسره ته کولای شي
جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه او دې پاتم سیم کې هم دلې انت ته سنټر وایم سټر څه چلانم د دلم ریکارډ ماس مو راچو سو دنی عربی ناتون بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته نه سي نزیر بیا کوټه ته سبق په خاطر اسی دین دلته نه سي.
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانی ماشومان دي د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي. شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړه ییز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې ډېرۍ لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلان د ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا درسره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا درسره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدې نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مرادوي عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړي خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او که درته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پرې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بخش کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبريال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادبي برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبريالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې پر راډیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چې زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما ده تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر آخري حده مراد کړي او هم له هغه خپلې وظیفې سره او هم کومه حق و زحمت چې ده اغېستله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښي. نو د یو ښه ژورنالیسټ په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مړینه واقعي یو لویه ضایع ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وي، کومه خوږه خبره در سره وي که شریکه کړه سره؟
ترمن صاحب، یو ځلې موږ پراکت راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون په لاس لیکل شوی ناوخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی و. نو هغه راپور عاجل و، د پراکت کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه کړې وې، غورځولې ویل، زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل، هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لګې سر نه راست دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته د رقم راټولولې او کومه ورختای چې وه، هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه یې سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونو غوندې له یو بل سره یو ځای کولی، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج، افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با پتندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نه رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و، ننګرهار کې به معمولا و، یا مرکزي سیمو کې. خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي، د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مانده. خالونه واړه شنه خالونه، د زن خاله نوکری به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي، تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود، لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال دې د ورځو په منځ ایښی. او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده، په ښه کاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، پنیر یوریج دې جنډې و نقل دینه. او خال دې واه خبر دې نکړم، یو ډول ګیلاده دی، او شغل خواه بلې معشوقې ده.
خال دی واه خبر دی نکرم ناغه براکلی دی سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستنی یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه که بلا اولکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینور نرشی بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پا خوانه چا برتیل چی ناری خال دو چا بویل دست ده اینه چی بای شاخونه وار کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی ورتکی گوز استن سر بای والا چا آقا مینی سی اینه و آقا بسر سوزه با گرده سو آقا با تکش نو او تشین خال بس
اجمل احمد زای داسی زوان دی چی پلاس پا شنو خالون نوم لیکل شوی دی ورنه پختلی مودی چی دانوم والی لیکلی هغه په مینا کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی دا خبره واړوو پر بل طرز باندې واړوو چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي دا داسې وي دا درد او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي لاسونه برېږېږي لاسونه برېږېږي خلک که ستا پام وي دا زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني چې دا زما یو نښه وي خبرې راسې چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب سیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو او راز لکورانه سخه پا پت شنخاله تور تا برغله پتندی خالونه کې هودل خوست ډیره پخیمانه ده
په ماشوم ته کې زړه ډیره وړه ما کله مې چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ الته گاونډي کې یو میرمن واغې بهر چته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو لورالو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږي مشهور په شین خاله خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر را باندې په غوسه شو په قهر شو د خالون دیوال تندی باندې وهلی دی خو چون ماشوم ته نه پوهیدلم نه پوهیو هغه ما غوړه نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شول تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چول مې د خالو وه خو اوس شته خټه باندې مې نو لری کېږي نه د همدغه خطر زه ډیر وخت آینه کړم ګورم تر څو د خپل خالون خپل تندی باندې وګورم
کوچیان به وای کله چې دوی ماشوم نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشوم بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینې هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کډه بار وو برو مرور څه کوم کوچیان کنه هغه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګې ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یې بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچی خالی یې په ورځو کې یې د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه اوس دې مونږ د کوچیان په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچیان په مخ وایي په لاسوی وایي دلته لړمان په کیا چی بازی خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یو نه خطرونه
ماشین خاله ناتمالو ماشین خاله ناتمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالی نکدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنا دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخه علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغیر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغه ته چې خال ویل کیږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبې شاعری پیل کړې، سلګونه اشعار لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
فنکار اصل شاعر کې د لوی شي دا یو خالق ولاده شه دی او الله تعالی الهام دی چې انسان په مغز کې متوقع کړي. په دغه څو باندې چې زما مغز سره پرې وتلی وو، یو څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه څه ور ورو چې دوی چې اوسه وو. زه بیا هم دا شاعر نه وایم، زه شاعر نه یم، زه شاعرانو شاګرد یم. یو څه هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې م کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وازم درلوده او داسې وچ وازم خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو دامینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوانه کې بدغه نه وه، مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتل. نګران مې او کنړ څوکۍ مې پرېوتل، لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه.
تا د مینې د زور نه کور پریښود، وطن دې پریښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړم، مسله مجبور وم ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وم.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته، چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان مونږ او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې ته وایو نو خلک همدغه ځای بد خلک نه دي. عوام ښه عوام دي، خو حکومت یې ډیر مستبد حکومت ته ځوان مال حکومت نو البته د غریبۍ امکانات وسیو کاروبار ډیر
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی یو مثلا 14 اگست وو دا غوی د آزادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو احساس کاوه
هغه روم خپل کوټ دې سره ولا کا روم په کوټ کې خپل خاصه جنازه پاتې ځکه زما زمون زما په شان په در کې دی په احساس دی د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکړي وطن ما درلېږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کوټ کې نست موږ نه وته
څار مان دې درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خال د خپل خپل راوستم زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په پروګرام کې شمولیت کوم هغه رد بن ما او ما غسمې کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی ودلې کله د غورز تازه
شي ډیر ملي کړی او دې وسلو وختونه کې مې څه دې کړی دي چې اغه د البته د وسلای زمون د استاد د افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو اردو اورمانی وزنه شې سورا او د سولې په خپل باندې ما چې لیکلې دي راولې خوند په وطن د خوشاله سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام سپلې کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور سپلې سولې آرام سپلې سولی آرام سپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریاتا حلوری هر اخواد خوشحال سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی غرنا کرا غنا دی کزمکا کاسمان زمون وانا پا فیغان زمون وانا پا فیغان زمون اره په نور نصیب کړمو په ژوند ترقه سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام سپلې مونږه د پردول لا سه سوخي ونلیدا احساسي ونلیدا احساسي ونلیدا مراول رب نور پر مونږ د دې کور سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام خدای دا خپلونه په خپل منځ کې سره ورونه کړی پاکي سره ورونه کړی پاکي سره ورونه تلی قائم دا افغانانو دور اور اس پلی سولی آرام اس پلی سولی آرام اس پلی سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اوفو وط غالو مینا اوفو وط غالو بیا باغا وقتا ای زخمی آزاد اس پلی سولی آرام اس پلی سولی آرام اس پلی راول خاون دا پا وطن خوشحال اس پلی سولی آرام اس پلی سولی آرام اس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دي لیکلي دي
او ولای خپل سم ما مختار زکو شي غدا مینی په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو متر رسیدلې ما د وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره هم له چا سره به تم نه لکړی دی ونه شوه دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او کیسه ما کیسه د غزما شاعری زما څخه مخکې ده خو د غزل برخه کې څه تر نه لته وای په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خون کې او له هر څانه او چت کولې مقام لري خون کې روخانه کې خون کې تیاری دی جهر واره چراغ د علم پوهه او عرفان لري خون کې خون کې د چګار زحمتونه تکلیفونه د پوهه خپل دوزه کې مرام لري خون کې شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خون کې پنر مخغجه به خواږه ترفلی راوځي پنر مخغجه به خواږه ترفلی راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خون کې ارزوی مقدس ده پاک زمین خاوند دی کومند د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولو کې همدا خور زلیل دی سوکړه کو صاحبه همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې وی اړی درناوی یو کې مقام ته یا قد تقدیم او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې وز شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولي کې او څه وکړي
زما مساج په ګران وطن کې د خپلې باستزاده شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونو په پیدا تبدیلی دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت ته بعد شاعر مقاله را باندې لاله شو د خلکو اذهان روخانه کی و تو خای چې ورته مو مسال د خلاصونو د فلاح لار داله نن نه تکي او په ځانو شوم دی او خالو خاطر چې خو هله د شاعرانو لاله چې د ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې د وطن د دفاع په خاطر باندې د وحدت په خاطر باندې د اصول په خاطر باندې دا ژوند راو پاره او داخله سره باندې فجام کوي ته څه پوه شي زموږ د وطن د نور د دنیا والو باندې او ولي دی وزه دی یو روخانه او د ځان د مفاس باندې راځي
ډیر مننه استاد
زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوی کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوی دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو
زر پانا لشیشه پښپکی لیلی ری د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده مخمخ ده سات زور برج لندی کافی شاب شیلسته ده سگریت و دکان ده یو کل ده سیرات ویسید لکه پرون لکه همده شیبه خوطیر کل ده جوانده و سبای جنازه ده ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که غنج من جناست و تیر شمه هم دلت خلق و دویلا جوانده دی سرونه دی وجلی له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یوې نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی را ته شا کړه د دې څیره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ د لک چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ را ته واخه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ بشقاب را ته کېښود دا بل مې ستا تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله کل دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخت د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالی وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خوله چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامري څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیر خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار وات جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس لهر سما وراه دا، زندگی می اوس داستا پلاس کی گل دے، زندگی می ستاد مینی ابتدا دا، زندگی می ستاد دوستر گو ستونا، زندگی می دا دی خار طول خایستونا، زندگی می ستاد خلی هر ٹپا دا، زندگی می اوس داستا وار شیرونا، زندگی می تلیفون کی ستا نمبر دے، زندگی می ستا وڑی وڑی خبری، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پوری تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پوری ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشاله ول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا دا. خفه مشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړې در سره يم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونې پلا شور کی میراشنې، زه بتا ته او تم ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانه په دې فکر و نکړې چې پردی او حجابونه مترمنز دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دي، لیونۍ داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس تراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو لروايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو نو لاس تراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو لروايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات